څخه ساته رحمت فروغ. تاسې ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان پوځي چارواکي وایي د هیڅ یو هیواد پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته د پوځي عملیاتو په نیت داخل شي. نن دوشنبه ده، مرغومي یا جدي 11مه د 2013 میلادي کال د جنوري میاشتې اوله. پایله خبرونه کیږي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ننګرهار کې پرونی حمله وغندله. ولسی جرګه نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني تیره شپه په دغه هیواد کې د روانو مظاهرو په اړه څرګندونې وکړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ننګرهار ولایت کې پر پرونی 14 خواشینی وشوده. دغه ادارې په خپل هغه بیان کې چې په ټویټر کې خبر کړی هغه حمله ته اشاره کړې ده. ورستی راپورونه وایي چې په بیسودو ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو په پرونی 14 کې د وژل سو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. 14 د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګل ولی د جنازې پر مراسمو سوي ده. د ولی ویان عطا الله خوږیانی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د مړو شمیر شایي زیات سي.
خای د شهیدانو په شمیر کې جدواله راشي ځکه د څو تنو ستیان د حالات نازک دی.
د ننګرهار د والي د ویان په خبره 14 کې توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. داعش ډلې د هغې حمله مسؤلیت منلی دی. بیلابیلو افغان چارواکو او نورو سازمانونو هم دغه حمله غندلې ده. د افغانستان ولسي جرګه نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کوي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست تیره شپه ازادي راډیو ته وویل علی احمد عثماني د څه کم 60% بودیجې د نه مصرف په خاطر استیضاح کیږي.
مونږ اجنډا د اوبو انرژي او د وزیر استیضاح ده. کوم وکیل صاحبانو چې استیضاح کوم ځکه د مقامي دلایل لري.
د ولسي جرګې ځینو استازو ویلي ځینو هغو وکیلانو د علی احمد عثماني د استیضاح زمينه برابر کړې چې لدې ځینی شخصي غوښتنې درلودي خو ښاغلي عثماني رد کړې دي. د خوست امنیتي مسولان وایي په بیلابیلو سیمو کې شپږ تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د خوست سرپرست امنیه قمندان مال پاسوال محمد داوود امین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
څلور نفره جنایي په جرمونو کې دي، یو نفر غصب ده، یو نفر د مخدره موادو په ارتباط.
د خوست سرپرست امنیه قمندان وایي چې د نیول سویو مشکوکو کسانو ترڅنګ دوه ارادي غلاسیوي موټر، یو مل کلاشینکوف او نور ډول ډول نشي مواد هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي. د تیرې سه شمې پورز د خوست د امنیه قمندانۍ چارواکو د یوې خطرناکې شپږکسیزې ډلې چې د دوی په وینا په قتلونو، وسلوالو غلاو او نورو درنو جرمونو کې لاس درلود د نیول کېدو خبر ورکړی و چې بیا وروسته له هغې ډلې د یوه تن د تیښتې خبر ورکول سو. د ایران ولسمشر وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید تاوتریخوالی پکې ونیسي. حسن روحاني تیره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرون یې څلرمه وه په خپله عامه وینا کې وویل
مردم در بیان
خلق د خپل انتقاد په بیان او اعتراض کې کاملا ازادي، خو په عین حال کې باید پام وکړي چې د انتقاد او اعتراض باندې مو داسې وي چې پایلې د هواد د شرایطو د شکیدو سبب سي. هو، خلق په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل ستونزې لري. د ایران ولسمشر دات سرګندونی په داسې حال کې وکړي چې د ایران چارواکو هڅه وکړه مظاهره چانو ته د خبرداري په ورکولو، د ټولنیزو شبکو په بندولو او په ځینو ځایونو کې د انټرنیټي خدماتو په مختلف کولو سره د دغه ناکرارۍ مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران کې له مظاهره چانو د خپل ملاتړ څرګندولو په دوام د ایران چارواکي تورن کړي چې د انټرنیټ په بندولو سره په لور او کوڅو کې د مظاهره چانو پر حقونو تیری کوي. ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي ایران د ترورزم اوله درجه ملاتړی حکومت چې هر شیبه له بشري حقونو ګڼې سرغړونې کوي اوس انټرنیټ بند کړی دی چې سولیز مظاهره چن ونه کولی سي ارتباطات سره ولري. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی ویډیو او نور معلومات شي چې په پلازمینه تهران، سنندج، مشهد، ایلام، خورمدره او کرمانشاه کې د تلرمې پر لپسې ورځې په مخه مظاهره شوی خو د خلکو شمیر لا معلوم نه دی. چارواکو پرون ویل د یکشمې پورز په تهران کې د مظاهره چنو له ډلې شاوخوا 200 کسان نیول شوي دي. په ایران کې دغه مظاهره د تیرې پنجشمې پورز د بیو د لوړېدو په اعتراض پیل شوه. د روسي تحقیقاتي کمیټه وایي د سن پیټرزبرګ ښار په یو لوی مارکیټ کې د بم ایښودنې مشکوک عامل یې په ترورزم تورن کړی. دغه کمیټې پرون په ویلامه کې ویلي مشکوک کس دیمیتری لوکیانینکو د چهارشنبه پر ورځ په لوی لاس په کور کې بمی وسیله جوړه کړې او بیا د چهارشنبه پر ورځ په حمله کې کارولی چې په نتیجه کې دیارلس کسان ټپیان شول. په ویلامه کې راغلي لوکیانینکو له 19 کلنۍ د ځینو مسایلو له کبله د رواني ناروغیو د متخصصانو تر څار لاندې و. د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغې چاودنې مسؤلیت منلی خو د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره یې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. خلکو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې په اورلوبو او نورو جشنونو سره د 2013 میلادي کال هرکلی وکړ. د نوي میلادي کال شپه په څو هېوادونو کې په داسې حال کې ولمانځل سوه چې کلک امنیتي تدابیر ورته نیول سوي وه. د ترکیې په استنبول کې د نوي کال د جشن د خوندیتوب لپاره 10,000 پولیس ګمارل سوي وه. تیر کال د نوي کال په شپه د استنبول پر یوه نایټ کلب په برید کې 9 کسان چې ډیری بهرنیان وه وژل سوي وه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د 2018 میلادي کال د پای په مناسبت جنګونه، بې عدالتۍ او د چاپیریال زیانمنېدل وغندل چې د ده په وینا تیر کال یې خراب کړی وو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په مناسبت په خپل ټویټر کې لیکلي څه یو کال و چې تیر سو او اوس مو بل کال تازه پیل کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې مناسبت په ټلویزیوني پیغام کې له روسانو غوښتنه وکړه چې په نوي میلادي کال کې پر ځانونو پام وکړي او د یو بل خیال دې وساتي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان فوځي چارواکي وایي د هیڅ یو هیواد فوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته د فوځي عملیاتو په نیت داخل شي.
افغانستان حکومت دولت یا د دفاع وزارت خبر وي زموږ په خاوره کې عملیات وکړي او یا بهرنیان دلته راشي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید تاوتریخوالی پکې ونیسي.
باید به گونه ای باشه که پایانش منتهی بشه به بهتر شدن شرایط کشور.
نن در 2013 میلادی کال در اول میاشت اول او راز ده او ریچی در افغانستان دفاع وزارت وی پا 2013 میلادی کال کیه در وصلوال مخالفانو سر هدفونه در نکامی سر مخامخ کری.
دنیک مرغه در افغانستان وصلوال پاوز پا دیر میلان باندی اغا سری مخی که دخمن در لودی اغا ناکام کری.
په بل مفصل راپور کې په نړۍ کې د 2013 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. افغان فوځي چارواکي وایي د هیڅ یو هیواد فوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته داخل سي او فوځي عملیات پکې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د هغو راپورونو په اړه چې ایرانی سرتیرو د یو ایرانی تښتول سوي وګړي د خوشی کولو لپاره په افغانستان کې عملیات کړي بی خبري وشوده، خو وی ویل افغان پوځ هیڅ چاته د دې کار اجازه نه ورکوي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د یو ایرانی وګړي د خوشی کولو لپاره د سپاه پاسداران د عملیاتو ادعا او د افغان حکومت ځواب. د افغانستان دفاع وزارت د هغو رپورټونو په اړه بی خبري ښیي چې ګواکې سپاه پاسداران ډلې د یو تښتول شوي ایرانی وګړي د خوشی کولو لپاره په افغانستان کې عملیات کړي دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رډو ته ویل افغان پوځ هیڅ چاته په خپل خاوره کې د عملیاتو او راتلو اجازه نه ورکوي.
هیڅوک حق نه لري چې بې د دې نه چې د افغانستان حکومت دولت یا د دفاع وزارت خبر وي زموږ په خاوره کې عملیات وکړي او یا بهرنیان دلته راشي. هر څوک چې راځي هغه نړیوال قانون قوانین صحیح او هغوی ته اجازه هم نشته. افغانستان وسوال پاوز دولت و حکومت اوی تا اجازم نوستی.
در ایران تصنیم خبری آژانس پرون در سپاه پاسداران در قدس دلی در قماندان جنرال محمد مارانی په حواله ویلی ایرانی سرتیرو یو ایرانی وگره په افغانستان که در عملیات و په نتیجه که در انسان تختون کل منگول را خوشی کرد. در تصنیم در خبر لمخی را خوشی شوی حسین حاج مالک نمیده چی در سپاه پاسداران لیو قراردادی شرکت سره در انجینیر په توګه کار کو او در دسمبر په 14 در هامون او زابل ولایتونو په لار تختول شوی. د ایران د سپاه پاسداران د قدس ډلې قماندان محمد مارانی دا هم ویلي دغه ایرانی انجینیر موټر تر پیښې دوه ورځې وروسته په داسې حال کې چې سوځېدلی و د افغانستان د نیمروز ولایت په یو کلي کې موندل شوی و. د نیمروز ولایت چارواکي بیا اصلا دا خبرې ردوي. د نیمروز یو چارواکي د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي رډو ته وویل د نیمروز په هیڅ یو سیمه کې د کوم ایراني وګړي د یرغمل کېدو یا هم د موټر د سوځېدو پیښه نه ده شوې. اخوا سیاسي کارپوه د پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند وایي ګاونډي هیوادونو له پخوا راهیسې د افغانستان په خاوره کې لاسوهنې کړي او د ده خبره ممکن سپاهي پاسداران هم په افغانستان کې عملیات کړي وي.
افغان حکومت سے وروستیو کې د چوکیو په ویش د بدی حکومتوالۍ په دام کې راکل شوې ده. نشي کولای د افغانستان سرحدونو څخه ساتنه وکړي. د همدې ستونزو په اساس د ایران دغه سي عملیات په افغانستان کې دا بالکل شروع دي.
تر دې مخکې له ایران سره په پوله د پراته فراه ولایت والی محمد عارف شاه جهان ویلي وو د ایران سپاهي پاسداران ډلې ځینې غړي پشترود او ګلستان ولسوالیو ته ورغلي وو څو طالبانو سره وګوري او هغوی ته سلام مشوره ورکړي. خو افغان چارواکي وایي د هیواد په ټولو سرحدونو کې پولیساتي ځواکونه فعال دي او د ناقانونه تګ راتګ مخه نیسي. افغان ولسمشر سکل امر وکړ چې سرحدي پولیس له کورنۍ چارو وزارت جلا او په دفاع وزارت پورې مربوط شي.
اوس به اجمل اندرته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
هرالد ورسپانې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک یې افغانستان د اسلامي دولت د ډلې لپاره نوې جبهه. دا دې لیکنې لیکوال په افغانستان کې هغه وروستیو بریدونو ته چې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت اخیستی اشاره کړې او زیاته کړې ده. د 2018 کال په اپریل میاشت کې وروسته لاغې چې امریکا په چین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم درون بمب وغورځاوه. چارواکو وویل چې په دې برید کې د داعش تر نوي زیات وسلوال وژل شوي او په ننګرهار کې د دوی لوی پټنځای ویجاړ شوی. ورسپانه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن او نور پوځي چارواکو د دې درانه بم کارول توجیه کړل او دای د دې کال تر پایه پورې په افغانستان کې د اسلامي دولت سره د تړلې وسلوالې ډلې د له منځه وړلو د کمپاین یوه برخه وبلله. پوځي قمندانانو هغه مهال وویل چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 3000 څخه 200 ته راکم شوی او د دوی د فعالیت ولسوالۍ له 1200 څخه 3 ولسوالیو ته محدودې شوې. کود لیکوال په وینا وش 2018 میلادي کال پای ته رسیدلې داسې ښکاری چې په افغانستان کې د داعش حضور کمزورې شوی نه بلکې پیاوړی شوی دی. ورسپانه په ویلسن سیلونیز مرکز کې د سیمې د چارو د یو سیلونکي مایکل کوګلمن له خولې وایي د پرله پسې هوایي بریدونو وروسته په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې مقاومت د اندېښنې وړ دی. کوګلمن د هرالد ورسپانې ته په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د مقاومت یو سبب د افغانستان ناراضي بللی چې وسلوال پکې کولای شي په اسانۍ له هوایي بریدونو ځان وژغوري او بل سبب یې د داعش له وسلوالې ډلې سره په زیات شمېر د پاکستاني طالبانو او نورو سختریزو یو ځای کېدل بللی. هرالد ورسپانې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه د روسیې اندېښنه هم راخیستې او وایي روسیه اټکل کوي چې دا مهال په افغانستان کې د لزرو په شاوخوا کې داعش وسلوال شته چې ورسره د سوریه او عراق څخه تښتېدلي داعش وسلوال هم یو ځای شوي. د ورسپانې په وینا مسکو په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال ولایتونو کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه لري چیرې چې ځایي خلکو الجزایري فرانسوي او نور بهرني وسلوال کتلي. جاپان ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې د جنوري لومړۍ نیټه د ګڼو افغانانو د زوکړې ورځ ده. ورسپانه وایي ګڼ افغانان د زوکړې اسناد نه لري او ډېرو ته یې د خپل تولد دقیقه نیټه هم نه ده ورمعلومه. اوس چې په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او نورو کې د ځان ثبتولو او همدارنګه نورو قانوني اسنادو اخیستلو لپاره د زوکړې دقیقه نیټه ځینې غواړي نو دوی په خپله خوښه د کال له ورځو ځانته یوه انتخابوي او ډېرو هغو افغانانو چې د زوکړې ورځې نه ده ورمعلومه د جنوري لومړۍ نیټه انتخاب کړي. جاپان ټایمز زیاتوي په وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې یو شمېر روغتونونو نوو زیږیدلو ماشومانو ته د زوکړې تصدیقونه ورکول پیل کړي هغه څه چې د دې هیواد پخوانیو نسلونو نه لرل.
اوس هم په 2018 میلادي کال کې مهمو پیښو ته کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 2018 میلادي کال کې د وسلوالو مخالفانو ستر هدفونه له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. د دې وزارت په وینا د دې کال په اوږدو کې افغان حکومت د وسلوالو ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې هم د پام وړ کار کړی دی. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د افغانستان د امنیتي ارګانونو د وړاندې شویو معلوماتو په اساس په 2018 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو فشارونه زیات وو. خو سوال دا دی چې وسلوالو مخالفینو د حملو له ډیرولو کوم اهداف درلودل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت مخالف وسلوالو ډلو په 2018 میلادي کال کې پلان درلود چې هاته یا نه ولایتونه ونیسي، خپل شورا د ډیورن کرخیلا پوری غاړي افغانستان ته انتقال کړي او د افغانستان مهمې لوی لارې د ترافیکو پر مخ وتړي. خو مخالف وسلوال دې اهدافو ته ورسېدل. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پاړه وایي
مگر د نیکه مرغه د افغانستان وسلوال پوز په ډیره میړانه باندې هغه سترې موخې چې دښمن درلودې هغه یې ناکامه کړې. نه دوی مرکزونه جوړ کړلی شوه او نه دوی هغه شوراګانې چې غوښته چې راانتقال کړي هغه یې راانتقال کړلی شوې. نو معنا دا ده چې په موخې چې دښمن ټاکلې وې هغه مو ناکامې کړې او موږ خپلو موخو ته چې د هیواد ساتل و د څلور دېرشو ولایتونو ساتل و د ټول هیواد کې د دولتي حاکمیت تامین و
په دې کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حرکتونه درلودل. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي چې په دې کال کې دا ډله هم ځپل شوې او د وسلوالو شمیرې له زرګونو څخه سلګونو ته راښکته شوې ده. ښاغلي وزیري که څه هم د دې کال په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې شمیرې وړاندې نه کړي، خو وایي چې په دې کال کې د افغان ځواکونو په پرتله د تروریستي ډلو د وسلوالو مرګ ژوبله څو چنده زیاته وه. د دې ترڅنګ د سرحدي ځواکونو انتقال له کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته، له فرقې د ځانګړو ځواکونو قول اردو ته لوړول، د امریکا لخوا افغان ملي اردو ته د یو شمیر بلک هاک الوتکو سپارل او د ځانګړو او کمانډوي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی هغه څه دي چې په 2018 میلادي کال کې د مهمو لاسته راوړنو او پرمختګونو شمیرل کیږي. خو د دې لاسته راوړنو ترڅنګ چې افغان حکومت یادوي، په 2018 میلادي کال کې وسلوال مخالفین وتوانېدل چې د افغان ځواکونو په یو شمیر مرکزونو او له خلکو څخه په ګڼي ګونی سیمو کې وسلوال بریدونه وي انتحاري حمله وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه معلوماتو په اساس چې ازادي راډیو ته په واک کې ورکړي، په دې کال کې شپږ 50 انتحاري حمله شوي چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو، داعش او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 2018 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد له 3000 ډیر ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د دې وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش وایي چې په دې عملیاتو کې د افغان حکومت له 9000 ډیر وسلوال مخالفین وژل شوي، له 3000 ډیر ټپیان شوي او د 1400 په شاوخوا کې ژوندي نیول شوي دي. د په خبره په دې کال کې 3000 هغه ماینونه او چاودیدونکي مواد چې د مخالفینو له لوري په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي وو د افغان ځواکونو له لوري کشف او خونسا شوي دي.
کورنیو چارو وزارت د وسلوالو مخالفانو پر ضد نورو امنیتي ارګانونو په مرسته له 4000 زیات او په ځانګړې توګه له 100 زیات عملیاتونه کړي، خو د مخدره موادو پر ضد مو هم لاسته راوړنې درلودې. د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د مخدره موادو یو شمېر تاسیسات او لابراتوارونه له منځه وړل شوي. د دې ترڅنګ مو یو شمېر ستونزې هم درلودې چې ځواکونه مو ډېر مصروف وو.
په دې کال کې د وسلوالو نښتو پر مهال یو شمېر ملکیانو ته هم زیان رسیدلی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې وسلوالو نښتو کې 1400 ملکیان وژل شوي او له 3000 ډیر ټپیان شوي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د 2018 کال د نامنیو پیښو د دوی په ژوند منفي تاثیرات درلودل. د دې ښار دوه اوسیدونکي مسلم او محمد رضا د 2018 میلادي کال د امنیتي ستونزو په اړه داسې وایي:
او 2018 کال هغه کال و چې نو امنی ډېره وه او دولت بعضې سیمې له لاسه ورکړې. سال 2017 یک سال پرچالش بوده، همچنان ناامنی های خود داشته، از جمله انتحار قلوردی 209 شاهین و در اطراف اکناف کشور افغانستان انتحار و انفجار زیاد بوده و ناامنی.
له بل خوا یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي چې په 2018 کال کې د امنیتي لاسته راوړنو ترڅنګ افغان امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
2018 میلادي کال د نورو کلونو په پرتله ښېګڼې او بدګڼې درلودې. ښېګڼې دا وې چې د مخالفینو پر ضد پوځي عملیاتونه پکې ډېر سول، نړیوالې مرستې ډېرې سوې او شپنیو عملیاتو کې هم ډېروالی راغلی. بدګڼې دا وې چې د افغانستان د شمالي ولایتونو په امنیت کې ښهوالی رانغی، که څه هم دغلته پوځي عملیاتونه وسول، خو د تروریستانو موجودیت هلته اوس هم حس کېږي.
خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې یو شمېر ولسوالۍ او ناامنه سیمې د مخالفینو له ګواښه وژغوري. له بلې خوا د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په 2018 میلادي کال کې هڅه کړې چې په 2018 کې امنیتي وضعیت ښه شي. د په خبره هیله مندي دا ده چې په 2018 میلادي کال کې به خلک 2018 میلادي کال تجربه نه کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی افغانان د بل هر وخت په نسبت د خپل حکومت تر څنګ ولاړ دي او د لویو پروژو په عملي کولو کې ورسره همکاري کوي. د ولسمشر ویان دا نه مني چې په افغانستان کې سیاسي اختلافاتو خلک اندېښمن کړي دي. حدیث پردیس پر دې مسلې راپور رالېږلی.
په تیر 2010 میلادي کال کې د ملي والی حکومت چې له پیله په خپل وجود کې د دوو ټیمونو ترمنځ د ژورو اختلافاتو ښکار و، له دوو مهمو سیاسي اختلافاتو سره مخ شو. لومړنۍ ستونزه د ولسمشر او د لومړي مرستیال جنرال دوستم و چې لا هم نه ده حل شوی، او بله مهمه مسله له تا محمد نور سره د کال په وروستیو شپو ورځو کې راپورته شوه. دې او ځینو نورو مسایلو په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ په اړه په عامه ژوند، سوداګریز او اقتصادي فعالیتونو کې ژورې اندېښنې زیږولې. خو د افغانستان جمهوری ریاست وایي سیاسي اختلافات د بیان او سیاسي ازادۍ ښکارندوی کوي او په هیڅ وجه د اندېښنې وړ نه دي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د هرې ورځې په تیریدو له حکومت څخه د خلکو ملاتړ زیاتېږي. د ښاغلي مرتضوی په خبره د سیاسي اختلافاتو باوجود ولس تر بل هر وخت د حکومت تر څنګ ولاړ دی او د لویو پروژو د عملي کولو په برخه کې ورسره همکاري کوي.
تحولاتی که به اتفاق افتاده در هفته‌های اخیر یک امر
ورستی تحولات چرا منسته سوی دا په هر اداره کې عادی امر دی. د وزیرانو او والیانو ټاکل او یا د هغوی لری کول په ټوله نړۍ کې د حکومت ولی عادی چاره ده، او هر اقدام چې کیږي له قانون سره په مطابقت کې دی. خلک تر بل هر وخت زیات له حکومت سره خپل ملاتړ اعلانوي.
مردم بیش از هر وقت دیگر همکاری خود با حکومت اعلام میکنه.
جمهوری ریاست په اصل کې دا سرګندونی کوي چې په افغانستان کې سیاسي اختلافات خلک هم اندېښمن کړي. سمود وړاندې رویټرز خبری آژانس یو مطلب په خبرولو سره ویلی چې افغانستان له سیاسي بنبست سره مخامخ دی. رویټرز د بلخ د پخوانی والی چې په خبرې د مرکزی حکومت له امرې سرغړونه کړي، موضوع ته په اشاره سره ویلی چې د مسلې سیاسي بې ثباتی لا زیاته کړې ده. له دې سره هم مهال امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورسپانې هم په یو مطلب کې ویلی چې د عطا محمد نور او د حکومت ترمنځ شدید اختلافاتو د دغه هیواد د نازک امنیتي وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې زیږولي. د ملي شورا د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي سیاسي اختلافات او د نظر بیان د هر افغان مسلم حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې د شخصي ګټو لپاره ملي هغه وګواښي. د ولسی جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی وایي ولسی جرګه د قانون جوړونکي بنسټ په توګه د هر قانوني پریکړې تر شا درېږي.
د حکومت په داخل کې داخلي ستونزې کاغه دی والی صاحب کې قومندان وي کنوري د ملت درنو استازو موږ تاسو قانون جوړو او د قانون حمایت وکړو. هر هغه قانوني پریکړه چې وي هغه موږ خپل حمایت کوو.
په 2010 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي مشرانو د حکومت په ځینو اقداماتو جدي نیوکې لرلې، او ان حامد کرزي د روانو ستونزو څخه د وتو لپاره د لوی جرګې د رابللو رسمي غوښتنه هم مطرح کړه. له ارګ سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم اختلاف په ترکیه کې د جنرال دوستم محمد محقق او عطا محمد نور له لورې د افغانستان د ژغورنې په نوم د ائتلاف رامنځته کول او د ملي شورا په خاصه توګه د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل له حکومت سره د سیاسي اختلافاتو هغه لوی بیلګې دي چې یادونه کولی شو. عام هیوادوال وایي سیاسي اختلافاتو د دوی په ورځني ژوند هم بد اغېز کړی او مشران باید د دوی په حال ورحمیږي. د کابل دوو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم محمد اسحاق دی. ولا سیاسي اختلافات د داخل د حکومت کې او د بیرون د حکومت کې ډېر شوی دی. د خلکو نگرانی د دې په اړه ډېر شوی دی او خلک نگران دي چې دا د ممکن خاطر
زمانو عبدالوحید دی حیدری ته خلاص کوم د پانتون استادیمه. اختلافات خو ډیر دی د دوه ترمنز ډیر دی وخان د خاطر چې دوی تلاش نه کوي چې دلته خدمت وکړي خلکو ته. هغه همیشه کوخی کوي چې چوکی پلاس راوړي پاندی د حاله او نامنی ډیر شوی دی.
که څه هم عام هیوادوال وروستی او سیاسي اختلافات اندېښمن کړي، خو د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی بیا وایي کولس خپل یووالی وساتي دا مسله د اندېښنې وړ نه ده.
2010 میلادي کال په نړۍ کې له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو بدلونونو ډک کال و. د دې کال په پیل کې په امریکا کې نوی ولسمشر واک ته ورسید. اروپا د ترهګریزو بریدو شاهده وه. له میانمار څخه په زرګونو روهینګیا وګړي بنګلادیش ته کډوال شول. په منځني ختیځ کې بیا د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیمه ییزه سیالي نویو لوړو ته پورته سوه. اجمل ان په 2010 میلادي کال کې د نړۍ لویو پیښو ته کتنه کړې ده.
د 2010 کال په پیل کې د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او امریکا تر هر څه لومړی پالیسي اعلان کړه. نوموړی د خپل ولسمشرۍ په دویمه ورځ د ښځو د حقونو د برابرۍ لپاره په واشنگټن کې د لسګونو زرو کسانو له اعتراضونو سره مخ شو. د خپلواک په لومړیو څو ورځو کې د څو اسلامي هیوادونو څخه امریکا ته د وګړو پر سفر موقت بندیز ولګوه. په ورپسې اونیو او میاشتو کې ولسمشر ترامپ د ناټو پر متحدینو فشار راوړ چې خپل دفاعي بودیجې او په ناټو تړون کې د ونډه زیاته کړي او د پاریس د اقلیم له تړون څخه یې د امریکا د ایستلو ګواښ وکړ. په امریکا کې په دې کال کې بله مهمه موضوع د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د څېړنې وه چې د اف بی آی پخوانی مشر رابرټ مولر د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړې څېړونکي په توګه وټاکل شو. د شمالي کوریا پرله پسې اټومي او راکټي ازموینې په 2010 کال کې بله توده موضوع وه. په دې کال کې شمالي کوریا خپلو اټومي او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ازموینې ته دوام ورکړ او پر امریکا یې د بریدونو ګواښ وکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون ترمنځ د همدې کال په اوږدو کې یو بل ته خبرداری تبادله شول. د همدې کال په فبروري میاشت کې د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون ناسکا ورور کیم جانګ نام په ماليزیا کې مسموم ووژل شو. په 2010 کال کې یو بل لوی نړیوال کړکیچ په برما کې د روهینګیا اقلیت په وړاندې د زور زیاتی مسله وچی نړۍ د کډوالو د یو بل لوی بحران سره مخ کړه. د بې سرحد ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې په وینا په 2010 کال کې د دې بحران په لومړۍ میاشت کې په میانمار کې پر روهینګیا میشتو کلو د برما د امنیتي ځواکونو او ځایي سختریزو په بریدونو کې 6,500 کسان وژل شوي، د دوی کلي سوځول شوي او په لسګونو زره روهینګیان له خپلو کلو کډه کولو ته اړ شوي چې ګڼ شمېر یې ګاونډي هېواد بنګلادیش کې په ډیرو ناوړه شرایطو کې اوسیږي. په 2010 میلادي کال کې بل لوی بدلون په عراق او سوریه کې د داعش د خلافت د مرکزونو له منځه تلل و. په دې کال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او سوریه کې خپلې تر واک لاندې پراخه سیمې په ځانګړې توګه په عراق کې مواصل او په سوریه کې رقه له لاسه ورکړي. دا تیر کال په اوړي کې د عراق په مواصل ښار کې د خونړۍ کوڅه په کوڅه جګړې وروسته عراقي ځواکونو له داعش وسلوالې ډلې د دې هېواد وروستی او مهم ښار مواصل ونیو. وروسته جګړه په سوریه کې د رقې ښار ته وغځېده چې دغلته هم د داعش وسلوال د نړیوال ائتلاف لخوا وځپل شول. که څه هم دا محل په سوریه کې هم د داعش وسلواله ډله ځپل شوې، خو وسلوالې په خواره واره ډول لا هم یو ګواښ ګڼل کېږي. 2010 کال اروپا هم د یو شمېر ترهګرو بریدونو شاهده وه. په دې لړ کې د اروپا لوی ښارونه لکه ستاکولم، پاریس، بارسلونا، مانچستر او ځینې نور د ترهګرو بریدونو شاهد وو. 2010 میلادي کال د سعودي عربستان او ایران ترمنځ سیمه ییز رقابت او سیالي لا زیاته شوه او نو لوړو ته پورته شوه چې ورسره په منځني ختیځ کې وضعیت نور هم پیچلی شو. په یمن کې د دواړو هیوادونو رقابت دغلته د بشري بحران د زیاتېدو سبب شو. په لبنان کې سیاسي کړکېچ راپورته کړ او د سعودي په مشرۍ د خلیج څو هیوادونو له قطر سره اړیکې پرې کړې. همدارنګه په همدې کال کې د سعودي عربستان پاچا خپل درویش کلن زوی محمد بن سلمان د محمد بن نایف پر ځای ولیعهد وټاکه. په همدې کال کې سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړه. د همدې کال په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني، چې د اسلامي هیوادونو سربیره د امریکا، اروپایي متحدانو او د نړۍ نورو هیوادونو مخالفت وکړ او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د ولسمشر ترامپ دا اقدام رد کړ.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په 2010 میلادي کال د طب په ډګر کې ځینې پرمختګونه وسول چې په تیرو څو کلونو کې یې ساری نه و لیدل سوی. نور له اسمت ساروا ناوري.
په 2010 میلادي کال د نورو علومو په شان د طب په برخه کې هم سترګامونه واخیستل شول. د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره نوې طریقې کشف شوې. د ناروغیو د درملنې لپاره په زیاته پیمانه له بنیادي حجرو او جنټیک انجینرۍ څخه کار واخیستل شو. د ځینو مهمو پرمختګونو په لړ کې یو هم د مصنوعي وینې تولید وو. له کلونو راهیسې د بدن د ځینو غړیو لکه د زړه پر ځای له مصنوعي زړه څخه کار اخیستل کېده، خو تر 2010 میلادي کال پورې د مصنوعي وینې امکان نه لیدل کېده. په دې کال کې د بریتانیا د روغتیا ملي ادارې NHS په کامیابۍ مصنوعي وینه وازمویله. همداراز په 2010 میلادي کال امریکایي څېړونکو د جنټیک انجینرۍ په مرسته د جنټیک نابینایي درملنه ممکنه کړه. په همدې کال د بې مودې زیږیدونکو ماشومانو د ودې لپاره د لومړي ځل لپاره مصنوعي رحم جوړ شو. څېړونکو دا رحم په وریو باندې وازمویه. دوی اته تر مودې مخکې زیږیدلې وری پکې څلور اونۍ وساتل چې ښه وده یې پکې وکړه. ساینس پوهان هیله لري چې په 50 کلونو کې به دا ټکنالوژي د انسانانو لپاره چمتو شي. د طب په برخه کې بل پرمختګ د ناروغ د وینې د حجرو په مرسته د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې و. دا درملنه چې کارتیسل نومیږي د وینو د حجرو په وسیله سرطان له منځه وړي. په حقیقت کې د ناروغ د بدن حجرې لري کوي او له سره یې انجینیري کوي او بیرته یې بدن ته انتقالوي چې سرطاني حجرې تداوي کړي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې دا درملنه تایید کړه. همداراز په 2018 میلادي کال ساینس پوهانو د ډي این ای مصنوعي حروف جوړ کړل چې دا د طب په دنیا کې یو ستر پرمختګ وګڼل شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په ننګرهار کې پر پرونی 14 خواشینی وشوده. د ننګرهار چارواکي وایي چې په پرونی 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 رسیدلی دی. د افغانستان ولسی جرګه نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کوي. د خوست امنیتي مسؤلان وایي په بیلابیلو سیمو کې 6 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی دي. بیرن ولسمشر وایي مظاهره د خلکو حق دی خو تاوتریخوالی باید پکې ونسی. حسن روحانی تیره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرون یې څلرمه وه په خپله وینا کې دا څرګندونې کړې دي. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي د سینټ پیټرزبورګ ښار په یوه لوی مارکیټ کې د بم ایښودنې مشکوک عمل یې په تروریزم تورن کړی دی. خلکو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په اورلوبو او نورو جشنونو سره د 2013 میلادي کال هرکلی وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی مظاهره د خلکو حق دی خو تاوتریخوالی باید پکې ونسی. پرون د څلورمې ورځې په مخه د ایران په لویو ښارونو کې مظاهره روانې وې. د ایران حکومت د مظاهره چانو پر مخ د ټولنیزو شبکو ځینې ویب سایټونه بند کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور جزئیات له صفی الله استانکزی اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي مظاهره د خلکو حق دی خو باید په تاوتریخوالي وانه وړي. هغه ویل خلک حق لري چې مظاهره وکړي خو باید داسې فضا رامنځته نشي چې خلک د خپل ځان او ژوند د امنیت په اړه اندېښمن شي. حسن روحانی په داسې حال کې پرون دا خبرې وکړې چې د ایران په لویو ښارونو کې د څلورمې ورځې په مخ مظاهره وشوې. په تهران کې د یکشنبې ورځې د مظاهره چانو له ډلې شاوخوا 200 کسان نیول شوي دي. دوه انټرنیټي شبکې هم بندې شوي څو د مظاهره لپاره د خلکو د غونډېدو مخه ونیول شي. انسټاګرام او ټلګرام په ایران کې ډیر خلک کاروي او د غونډې د راټولېدو لپاره استفاده ترې کوي. د ایران په لویدیځ کې وړم ورځ 2 کسان په مظاهره کې وجل شوې دي. مظاهره چې لومړی د نرخونو د لوړېدو په خبرګون شوې وي قرار قرار سیاسي رنگ واخیست او پکې د دولت ضد تند شعارونه ورکړل شول. مظاهره چان وای ولسمشر حسن روحانی د بیان د ازادۍ او د غونډو د ازادۍ په پار خپل ژمنې عملی کړې نه دي. د هغو ویډیوګانو او معلوماتو لمخې چې په ټولنیزو شبکو خبره شوې ده ښکاره کوي چې په تهران، سنانداج، مشهد، ایلام او کرمانشاه کې مظاهره دوام لري او خلک ورستربلې غوسه کیږي. د ویډیوګانو لمخې پولیس د دې لپاره چې په تهران کې مظاهره چان خواره کړي له اوبو شیندونکو موټرو استفاده کړې ده. خو د ایران سیال امریکا بیا د مظاهره چانو بندیانول غندلی دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په خپل ټویټر لیکلی د ایران خلک بل اخره پویږي چې څنګه پیسې او شتمنۍ لوټ او په تروریزم لګیږي او داسې ښکاري چې نور به داسې نه وي. هغه په خپل ټویټر کې دا ټینګار هم کړی چې امریکا به د بشري حقونو نقض په دقیقه توګه تر څار لاندې ونیسي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خپرېږي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام.
د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف پلټکی یو بل خبرونه وړاندې کوم. د تخار له ولایت د خالد په نامه یو کس خپل شخصي ستونزه نه بلکې یو ټولنیز ستونزه لمون سره شریکه کړي ده. دی وایي د ماورای کوکچه سړک سباندې لس کلونه مخکې سروې شوی و او سره له دې چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي خو عملي کار یې پیل شوی نه دی. د دې ستونزه مو د حکومت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خالد او ورپسې به د حکومت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټکی
ورور نوم دې څه دی؟
خالد، ما د تخار ولایت اوسیدونکی.
ستونزه دې څه ده؟
ستونزو داغه ده چې موره کوکچا شپږ ولسوالۍ تشکیلوي په دې اولس کال کېږي چې دغه دولت توانېدل نه دی دلته سره جوړ کړي. یو ځل یې داسې سرسرکي قیر اچولی وو چې یو کال لپاره هم کار ونه کوي، هغه هم ته یو دشقلا ولسوالۍ پورې تللی وو، هغه قیر بېرته خراب شو، هغه نږي فقط شپږ میاشتې کار وکړي بېرته خراب شو، هغه لاړې. نو اوس دا اولس کاله کېږي چې هلته دغه سړکونه خامه دي، خلک د لاسو د ستونو تر لاسو ګریوان دي، خپل مریض خپله بله پروژه وړي، دلته نه شرکت دي او نه خپل مریض وخت انتقالولی شي. چې د مرکز و بعضې ولسوالۍ جانې 200 کیلومتر دی، مرکز ته وصله وي، بعضې سلوشل دي، بعضې سل دي، بعضې سل 500 دي، چې دغسې مختلف کیلومتر لري چې د مرکز سره وصله وي. او دا سړک چې دی د شپږو ولسوالۍ دی، تنها د یوې ولسوالۍ هم نه دی، خپله د تاخار د ولایت رانیولې تا د دغه ولسوالۍ پورې سړک خامه دی، سړک ستونزې لري، تنها د خواجهغار پورې جوړ کړی و سړک، د هغه د منځ ربل دی او ماورای کوکچا خوا سړک توره خامه دی.
دا سړک چې تا وویل کومې ولسوالۍ یا سیمې یو له بل سره وصلوي؟
په دې مسیر کې درقت ولسوالۍ ده، خوشبهودین ده، ینګي قلعه دی، چیا دی، روستار دی، جمع د شکلا دغه ولسوالۍ دي، او خواجهغار هم سره نیمه شریک دی دغه ولسوالۍ دي چې وصلوي ټوله سره. او دا سړک د وسخامه دی،
دا سړک د حکومت لخوا سروې شوی،
سل ځله سروې کېږي خو کار نشته. دا اوس هم دا ښه پروش تېر کال هم دغه کلکه وعده کړې وه چې دغه شش کال په د عمل میاشت کې به دا قیر به شروع کېږي، د تاخار د ولایت به رانیولې تا دغه ولسوالۍ چې وسلېږي قیر به شروع کېږي. د یو کال تېر شو موافقه نشله، په دې اولس کال کې خلکو دا رقم خبرې کوي، عملي نه کوي، عمل نشته، فقط خبرې شته، وینا شته، تطبیق نشته. دغه ټول خلک دروغ دي، ټول دروغ وته وایي، که والی دی، که وایي کومندان دی، که رئیسان دي، مختلف مرکز ته انعکاس ورکوي، ټول دروغ وایي. حالت د دغه وکیلان چې دی په دې مرکز کې دي، دا د غستان په خاطر دي تعصب کوي چې موري کوکچا ولسوالۍ هغه باید جوړ نه شي، هلته بساجي ونه شي، هلته د خدمت ونه شي، فقط وو ولسوالۍ د حکومت ګروي نیولی دی، غواړي په دغه ولسوالۍ کې چې هر څه وغواړي دی کوي تطبیق یې ځنو ته.
ستاسې د سیمې مشران سپینګیری یا استازي د تخار والی ته تللي او دا شکایت ورته کړی؟
لاس ځله ورته راوتل دي، حکومت لاروني نه کړي دي، لارې بندې کړي دي، وی ورنې پورې لارې بندې کړي دي، دولت کلکې وعدې ورکړي دي خو عمل نه کوي. باندې وعده ورکړي چې به دغه نن به زه سروې شروع کوم، قیر به شروع کوم، خو بدبختانه دا خبرې ته اوس داسې یو دوی فقط حالت اوري، ته یو غوږ اوري، بل غوږ باسي، عمل نشته، هیڅ نشته. نو والی دا توان لري چې سړک شروع کړي، او نن دلته مرکزي حکومت او مالی ادارې باندې دا فشار راوړی دی چې دا به تطبیق شي، دا به د پروژه باندې هر چا جلد به شروع شي. کومنتا دا کار نه کوي، دغه پیسې اخیستي دي په بل سمتو کې مصرفوي، په بل سم کې مصرفوي، او هلته دا کار نه کوي چې نیم نفوس د تاخار د شپږ ولسوالۍ تشکیلوي.
ښه، اوس څه غواړئ تاسې؟
موږ غوښتله دغه ده که مرکزي حکومت واقعا دغه ټول ولسوالۍ په یو سترګو ته ګوري، او د دوی خپل د افراد بولي، خپل دغه خاورې بچیانې بولي، وراسې دغه شپږ ولسوالۍ چې ستونزې لري، لاسو ګریوان دي، خپل مریض را انتقالولی شي. دغه سړک باید شش کال هر قسم کېږي، شروع کې پیلې کې، چې دا خلک د ستونزو سره راووځي، خپل مریضان یا ناروغان وخت باندې مرکز ته راورسوي، خپل پروژې هلته تطبیق کړي، فقط دغه غوښتنه لرو ورسره.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د تخار د والی لوایاند خاغلی سنت الله تیمور سره شریک کړه. محترم تیمور، د خالد په نامه د تخار ولایت یو کس ټلیفون کړی چې د کوکچه سړک کلونه کیږي چې سروې شوی خو عملی کار نه دی پیل شوی، په دې سکه ستاسو نظر غواړو.
تاسفانه در سالهای گذشته قرارداد شده بود، قراردادی یک
د ماوره کوکچا د سړک قرارداد په تیرو کړنو کې شوی بو، د خغلی حمید کرزی حکومت قراردادی یو زورواکی وو، یو اندازه پیسې تر لاسه او وتختید. تیر کال د جمهور رئیس په حکم یو بل شرکت ته ورکړل شو او تړون یې لاسلیک شو. سو ورځې وروسته به یې د یوې برخې کار پیل شي. هله ده د حمل په میاشت کې د دې سړک ډیره برخه بشپړه شي.
تاسې وویل چې پخوانی قراردادي او زورواکی و د دې سړک د جوړولو کار یې پرېښود، آیا پیسې هم ورته ورکړل شوې وې؟ قضیه یې څنګه شوه؟
پول
گرفته نشده و آدم مثلا اولی معرفی شد. با خواشنی سره چی پیسې ترلاسه شوی ندی خو قضیه سرانوالی تسپارل شوی ده.
خاغل تیمور، دا خلک وای چې هر ځل که والی ته تللی او یا د فایدامه د وزارت مسئولینو سره یې کتلی، وعده ورسره کړي خو عمل پرې نه دی کړی.
په ملي تدارکاتو کې کار خلاص شوی، بودیجه تیار ده، هله ده کار به یې پیل شي.
کار عملی آغاز می شود.
تیمور سه بویل کیگی چه ده میلی شورا زین و غلو ده دی سرک پا جوڑا ولو که ستونز پیخی کردی در رشته ده؟
سال گذشته والی
تیر کال پخوانی والی صاحب دا خبر رسنیو ته هم کړی چې ځینې وکیلان له والی سره ستونز لري او په کار کې ستونزې پیدا کړې دي.
خط مرسب د دې سړک د جوړېدو کار به کله پیل شي؟
د مواره کوکچا اکثر اوسیدونکو باور دي او موږ هم ډاډ ورکو چې دغه سړک د جوړولو کار پیلېږي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و ام اوریدل چې د تخار له ولایته یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړو چې د ماورای کوکچه سړک چې غنی ولسوالۍ له مرکز سره نخلوي څو کاله مخکې سروې شو خو عملی کار پیل شوی نه دی، او د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه سړک د جوړېدو تړون شوی، بودیجه هم ورته تیار ده او کارونه به په لږو ورځو کې پیل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نور ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کمورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راوخلئ. د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ، کېدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مونږ ځنډوم، د دوی پیغامونه به واورو.
زجان نامه درمانی ما دیلم دی ولایت د سالا په نامه یو الک دی د لشوګا په د کندهار په ادا کې دی. د یو ایزه د مساکله ما په چنه می سالا دی د په کومه دی زای دی کچنا ګرده الک دی غو چستر کې دی نو دا جو ارو چپړ ما غواړی زما ته دی په دغه شمیره اډی کوونی شي چې پر وسو نه تلویش چې پر درې
ہلو السلام علیکم. ما سر یو نفر دے دا خاجان پر نام دے دا جبدر حق والا دے دے داور نشکی دے چی دا تا پا کوٹی کی مر بند کردی دے موتا دے نواریو کول ایسی تو بکوات دا مروت کلی تزان آزید کی و سلام.
السلام علیکم. زراز محمد خبرې کوم له لشکرګاه هلمند ولایت څخه. ما سره یو ګونګ را سره دی د عسکر له سره دي کې ما سره سره دی په چپاپ شای خوځ نه دی خارې پازامي د ایمرجنسي او روغتون مسول فلیپ ګول ته مې لیستل دی چې کورنۍ نه علاج نه ورکي که د هر چا وي. ما سره بیا په دغه شمېرې باندې زنګونې چې سپاراویا 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دریش د سو درو پنځوس دا مسلمان دې په تکلیف کې ما کندار ته هم دی ولې چلای شي په خالي چې کورنۍ نه علاج نه ورکړي کله هر چا یې ما سره خامہ خاتمه سوي چې شپه او ورځ بس دې پیاړي چې په شپه باندې دا نه راخته دې ډېر سخت بازار دی. السلام
السلام علیکم. زه سید ولی د هلمند ولایت می جنگ وهلی دی. موږ یو قریب دی د اسنلا په نامو دو نیم کال کیږي چې ورک دی د سنگین ولسوالی د سران کلا د کلی دی. تیر دوشنبه یو ور ازادي رادیو ته پیغام کې ویلی و چې دا ځای نو ما سره ده یا دا پیغام مقصد ته نشر کیه او موږ دغه پیغام نمبر نو اخیستی او که نه پرد موږ زغ اوري په دغه شمیرو دی موږ سره اړیکه ونیسی. صفر واویا نه څلوېښت شپږ شپېته صفر درې پنځوس بله شمېره ده صفر واویا درې شپېته یو څلوېښت نه سوه پنځه څلوېښت. وسلام.
الو آزادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه قاری فتح محمد د احمد شاه په باره کې د ځای موقعیت یې دقیقا ما ته نه دی معلوم، خو ما خبرې د تلیفون د لارې ورسره کړي دي چې دی د خپلې کورنۍ څخه لس کاله کې ورک دی. د ده په باره کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي، زما سره دې په دغه تلیفون باندې اړیکه ونیسي. ما د تلیفون شمېره د 09 43 250 241. یا تکراروم، 09 43 250 241. او دغه احمد شاه نامه چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونې معلومات ما دې ترلاسه کړی دي. زما ته ویل دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د رادیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. ما د دغه تلیفون د شمېرې سره کولای شي د ده قریبان چې دی د دوی سره په لین کې کما دغه د دوی یو ورکه عزیز وروسته تر لسو کالو ما ته درک معلوم دی. د تلیفون د لارې څخه ما د ده سره خبره کړې ده. دا یو ځای بندي دی په پولیس چرخي کې دی، احمد شاه ولد ذبیح الله. بیا یې نوم تکراروم، داسې د ولایت ځای پوښتنې مې نه ده کړې. احمد شاه ولد ذبیح الله زما د تلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دی د ده د قریبانو سره په لین کې کما. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
مننه کوم دوستانو، اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
زه وکیل احمد استاد ارغندا ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. ما یو اکادي خلیل احمد په نامه دی. نو دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې ورک دی. نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دا زما په دغه ټلیفون شمېره کې زنګ راوړي 0 8 1 2. شمارا یو ځل بیا وه 0 8 1 2. وسلام.
السلام علیکم. د پکتیکانا خبرې کوم، تورجان یم. تورجان سمازیان د پکتیکانا خبرې کوم. زموږ یو بیا کاز ورکړ مستوخان امیز چې ورک ده بختورجان واته کار کېږي. د کور نه درکه ده که مر یا ځلۍ کې هر چا درک کېږي. بدېش میاره ده موږ ته زنګ ووږي 0999 499 428. یو ځل بیا شمېره 0999 499 428. که هر څه معلومات کېږي یا لري یا نږدې بدېش میاره ده زنګ ووږي. وسلام.
بله السلام علیکم. وکم دیو دا تلگرام سره دم ناریو د غرمه شې شخه محمد صبر کوم. ما یو کار زوی دی من در خو پنامه دا تقریبا دوه سره کې سي زره کنه ملمیر نو دا زوی راځي کوم څه ظاهره ده چې نو دا معلومات راته کې چې سيادت معلومات نو په دا شوه دي متزنګ وي 0 1 0 3 3 4 5 2 0. او بل څه دې اش نه ده 0 2 3 3 4 5 2. سلام.
زمامت ویب د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ د عظمت لیکرې څخه خبره کوم. لکه محمد قاسم په نامه باندې یو ځوان د 20 کلو په شاوخوا کې ده. له څلور میاشتې کېږي چې له کور نه درکه شوی ده. که څوک زه په اړه باندې حال لري یا دی خپله دا تلیفون اوري کور ته دی یو زنګ را ووي پلار یې ډېر پسې په عذاب ده. ډېر خواشینی ده، ډېر قدردانه ده. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. غورما شریم ولسوالی د بازش ولایت یم. علی شیرین میزم. ما ورو تللی کندا ولایت دی. اوس سره یو میاشت شل کې کتلی په خواري نه دره کته یې دغه یدي اعلان ته ورکوي. دوې درې څلور اتیا شمارې 0 8 2 2 سپر و ات دو وار دو و دو ات سپر و دلش مارا سپر و ات نه پینز سپر دو وار شپر و دو بدغش مارو جزم وی و سلام
السلام علیکم زه آزادی راځو کار کوم کوم ټول سلام کوم زه موږ دوه ځان دې د ورماشت ولسوالۍ ورنکې کې یو څوک موږ ته معلومات راکې بيد الله شیرندر په دغه نمبر باندې سه پروات نه بیا ته دوه درې واره و یو اخرانه السلام علیکم
ریا السلام علیکم زه محمد نعیم زابل ولایت شمه زه د سوالي د څنډه کې زه خبره کوم ما یو ورو محمد حسین دین یاسی کیش نه درکته د کار چات معلومات او سره یو کار سره کې یادې په خپل اورې مو دې ته د فن او کې بجا از اش میرا ته په سلور اویا یو نیو یو دې اتویش پار یا ته په سلور اویا یو نیو یو دې اتویش پار مله شهر دا ولې په سلور اویا اصل نیو یو څه یو څه هر چا ته معلومات یا ورسره یې ادې وخت اورې ورسره یې خدای شهر ته د فرناوي کې بنان.
السلام علیکم زه عبید الله ارمانی یم د بلوچستان کوټې څخه خبره کوم خانودی صاحب نو زه دا پیغام د ریکارډو مده ازادي راډیو ټول مینوال ته په خوزه مینه سلامونه وړاندې کوم زموږ یو عزیز ورک دی چې هغه د جمعه خان اکا زوی دی چې غني نه میږي په دا نامه دی بل زوی نه لري دا پلار نو غني که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غني پاک معلومات لري ما له دې پر دا لمبر ټلیفون اوکي نو خپل شیرینی جم ترلاسه کړي نو سپر درې یو شپږ اته سپر یو ډبل سپر یو و ډیره مننه ده.
اوری السلام علیکم د روزګان د ولایت د ګیزو د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د نادر مرحوم مسیم در احمدل زیم محمد نیم نمیرم زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې د اجسریت فکر مرحوم زوی دی دا ډیر وختونه کېږي چې ورک دی تقریبا 15 کال کېږي چې ورک دی غواړ چې د دې پاته کار چې موږ ته په لاس راکړل پر دې باندې ډیره غټه جایزه ورکولای شو او زما د ټلیفون شماره کولای شي چې وای غواړي ما د ټلیفون شماره د 0 48 44 45 دغه زما شماره ده کولای شي چې پر دغه شماره ماته یا پیغام راوستوي یا کولای شي چې ټلیفوني اړیکه ونسی. السلام علیکم.
السلام علیکم زما دا پیغام دی زما یو د خالص زوی دی چې نوم یې نظر علي دی حافظ نظر علي په سپین بولدک ولسوالۍ د کندهار ولایت یو نیمه میاشت کېږي چې د کور څخه نظره کړي د کور څخه تللي خو مدرسه کې د مدرسې څخه بیا د طالبانو ځانوالانو سره قابل دی وله نو اوس نظره کړي کې چا ته په دغه نظر علي معلومات یې یا دلی یا پیږي مسجد پر دغه ټلیفون شماره باندې څنګه وې تاسو ما خپل ټلیفون نمبر دی 0 50 43 30 50 43 30 بل نمبر 0 50 43 44 45 او دغه دته د ورور د ټلیفون نمبر دی 0 80 18 50 43 صاحب کې یو وزنه در کې مرتفه دغه شماره باندې کچیر مرت معلومات الله سره کې ډیر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم زه ذکر الله خوشحال ترین د شنه خبرې کوم بیا هم د ورڅو زنه ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم بیا هم زما ترجمه یو ډکې چې څو کوم معلومات لري په دغه شمیره دی خامخا ټلیفون راکراوي شمیره ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 یعنی یو ځل بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 د وخت در کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشرو پیل.
السلام علیکم. زه د ماران د ولایت د مارین دولتونه خبره کوم. ما یو خرداده ده د کندهار د ولایت د نشرو ولا سوال د کښتنې د کلی کما دا غا غاوري او یو ترې خپل محمد نامه کې ترې د محمد نامه بل ابو کریم نامه کې او په ما دا نمبر ورکې چې پر وو تالور دوایا او پر تالو نو تالور او پر څنګه دا نمبر دی دا د درته نو تنا شرکې چې دا یو د متا څنګه وای چې موږ یې په بس را پیدا شي دا نمبر بیا ته نا شرکوم پر وو تالور دوایا او نه تالور پر څنګه.
السلام علیکم. زانر د ثانه د پاکستان مسلمان تاسو ته ټلیفون کوم. زما یو وخت شه د چنن نه محمد اوس کوم تره کړه کندهار وسیدون کړه درې څلور کال کې زما ته په دمر د ژوند راک نه ستاسو چا ته معلومات ما د بده شمیره ټلیفون وکړي 00 دلی درې سو یو له ساتل نه دې یو سل پنځه سو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زنه ولاد هلمند د ولایت څخه ستاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور دی د نور محمد پر نامه دی په شاکرونه باندې مشهور و د دوه کاله کېږي چې نظره کدی که چېرې د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرې شوی شوی په کندهار کې دا دوه کاله کېږي د هلمند د ولایت یو سړی دی نو دغه پیغام یو موږ ته نشر کړي او یوازې په دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه د مهربانۍ د وجې څخه ونیسي پر وسه ویلاته یو سل اته دېش درې سو درې دېش نمبر بیا تکرارو پر وسه ویلاته یو سل اته دېش درې سو درې دېش کچېره هر مسلمان ورور چې معلومات یې او یا د ازادۍ راځي ته د پیغام پرې شي او مسجد د مهربانۍ د وجه څخه د پیغام بیا نشه کی. والسلام.
زه جمعه خان د ایمان ولایت د کښلو سوال کوي چې په تاسو کې مجھے ورک عزیز دی کیا بلچی پور نمی جی دو کال کی جی دی کورن لا درا کدی او اس وقت د ما غیر جون د مشتنه کی د کان هر بو تر ما ورو سره چی یا کار کی یا ایل دلی وی دا غلا نش مر سر مشت د یاری کونی چه پر و تو نا و پنج شپاش نا نا و بلش مر د چه پر و دیش دی و شپته شپار تلور. و سلام با احترام سیستم من نه کوم چې دا نو شپیم په زو زوار نه نشر کی دا موږ ورته دې سپیدا.
الو زاو نو وکیل نه یم ملک کاکازی ما یو ورور دی ورک دی اسماعیل فنامه دا یو څوار لس کال کیږي چې ورک دی کا شاته فاتحه په دغه شماره باندې دی اړې کوونه چې سپر و سپر دوا نه پنځه یو درې څه په و د چاچینو د ولسوالۍ دی د خونی بیوارش ماره بیا شماره بیا د سلام څه پر و څه په دوا نه پنځه یو درې څه پر و هر چا ته معلوم یا ژوند یا باندې یا ورک مړ په دغه شماره باندې د زنګ وي خپل شید نه دي د لاسه اسماعیل نه میږي دا ورک نه پات.
بله السلام علیکم. عبدالرحمن شمزای د زابل د شمزول صالح څخه ازادي رادیو ته پیغام پرېږدم. زموږ یو قریب په نامه د مهاجر د سپینا کازوی درې کال کېږي چې له کور نه درک شوی ده چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته د اسلامي ورورۍ له مخې په دغه شماره زنګ ووي چې پر اووه سوه څلور څلوېښت اووه اویا څلور نوي نه نوي دوهمه شماره ده صفر اووه سوه څلور څلوېښت واویا څلور څلوېښت پنځه اویا او خپل جایزه دې واخلي. وسلام.
السلام علیکم. زه رضی محمد یم د هلمند ولایت د نوزا د ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د نوزا د مرجې ولسوالۍ د قصاو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان یعنی ورور دی میاخ شای دی ورور می گل احمد دی میشه و خیلی سردار محمد دی میشه سردار محمد دی سروه کاز دی او گل احمد چی دی دی محمد غوث کاز دی دی دو کال و دری میاشت کیش دی کور نا درکسی دی نو چهار مسلمان ورور پاره معلومات لری او زای بنجانی او زای مروفی داسی من سر تلفن په دوه شمیرو اړیکه ونیسئ. تلفن شمیرې د 0 0 0 8 3 3 بل شمیره د 0 0 2 2 1 0 نه 8 5 تلفن شمیرې یو ځل بیا 0 0 0 8 3 3 او 0 0 2 1 0 نه 8 5. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. ما نوم فرید دی، د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زما یو اکا دی د مرجې ولسوالۍ، ما یو اکا دی د یوسف په نامه دی، دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. تر هر ورور ته معلومات وي نو په دغه نمبر دې زنګ وهئ. 0 0 3 5 8 8 6 5. وسلام خدای پاره.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یوځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو